السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې چې د ماښام تر او دوام کوي په نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. اوري چې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان لپاره د واشنگټن پر نوې ستراتیژي په جرمني او بروکسل کې له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي. دغه موضوع د دې خبری مجلې په پیل کې څېړو. نن چهار شنبه ده، د چنګاش یا سرطان اومه د جون میاشتې 28مه. له خبرونو یې پیلوو. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز نن د ولسمشر سره په کابل کې ګوري. د کورنیو چارو وزارت د هلمند په امنیتي ادارو کې ځینې بدلونونه اعلان کړل. د پاکستان د قبایلي سیمو په لسګونو اوسیدونکو پرون هم په اسلام آباد کې خپل احتجاج ته ادامه ورکړه. تکل سوی چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. دانفورد افغانستان ته د خپل دغه سفر په لړ کې پر نورو مسئلو سربیره د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي له افغان چارواکو او په افغانستان کې له میشتو امریکایي قمندانانو سره سلا مشورې کوي. د افغانستان د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم د نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز به له ولسمشر غني سره د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ دغه راز افغانستان ته د 2000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو او د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزو غونډو پر بیا پیل خبرې وکړي. دغه غونډې له 2 میاشتو راهیسې ځنډیدلې دي. سرچینې وایي چې په دې کتنې کې به پر پاکستان د فشار راوستلو پر لارو چارو هم خبرې وسي چې د سختریزو ډلو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. په بل خبر کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس نن او سبا په جرمني او بلجیم کې د افغانستان په باب د ناټو له متحدانو سره سلا مشورې کوي. په دغو کتنو کې به د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي هم خبرې وسي. ټاکل سوی چې دغه ستراتیژي به د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې اعلان سي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین د هلمند ولایت په امنیتي ادارو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل. ستر پاسوال مراد علي مراد پرون په لشکرګاه کې د یوې غونډې پر مهال مال پاسوال غلام داود ترخیل د پولیسو د 515 بست زون د نوي قومندان او مال پاسوال عبدالغفار ساپی د هلمند ولایت د نوي امنیه قومندان په توګه اعلان کړل. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي شغلی مراد د هلمند د امنیتي او پوځي وضعیت د ارزونې په باب له مقاماتو سره خبرې وکړې. په هلمند کې د دوو امنیتي مقاماتو دندې په داسې حال کې بدلیږي چې تېره اونۍ په مرکز لشکرګاه کې نوي کابل بانک ته څیرمه موټر بم حملې څه کم 40 کسان ووژل. د پاکستان د قبایلي سیمو په لسګونو اوسیدونکو پرون هم په پلازمینه اسلام آباد کې خپل احتجاج ته ادامه ورکړه. دوی د کرمې ایجنسۍ په پاړه چینار کې د جمعې ورځې د غبرګو چاودنو په اړه د څېړنو غوښتنه لري. په هغو پرله پسې چاودنو کې تر 500 ډېر کسان وژل سوي او نږدې 100 تنه ټپیان سوي وه. چاودنې په یو بازار کې وسوې چې تر ډېره پکې شیعهګان د اختر لپاره په سودا بوخت وه. په کرمه کې هم پرون احتجاج روان و. د کرمې ایجنسۍ د مرکزي جامع جومات ملا امام آغا فدا حسین د احتجاج برخوالو ته وویل: حکومت دی غوژنو خلاص کړي او وا دی وری پوری سي چې د ملت روا غوښتنې دي ومني. په کورم ایجنسی کې د هغو حملو مسولیت داسې ډلې منلی چې ګمان کیږي چې په لشکري جنگوي پورې تړلې ده. اعتراض کوونکي وایي حکومت د قربانیانو له کورنیو سره د مالی غرامت په برخه کې انصاف په پام کې نه دی نیولی او له دوی سره تبعیض سوی دی. سپینه مانی وایي داسې ښکاري چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په مرسته یوې بلې حملې ته چمتووالی نیسي. سپینه مانی سوریې ته خبرداری ورکړ که داسې اقدام وکړي تاوان به یې ورکوي. د سپینه مانی ویان شان سپایسر وویل که د سوریې ولسمشر بشار الاسد له کیمیاوي وسلو په استفاده د ډلهییزې وژنې بله حمله کوي، دی او د ده پوځ به درون تاوان ورکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې نیک هیلی پرون وویل: سپینه مانی اعلامیه خپره کړې او فکر کوم دقیقه ده. دوی په سوریه کې داسې فعالیتونه لیدلي چې د کیمیاوي وسلو په مرسته د اپریل د 3 غونډې د یو بلې حملې چمتووالي ته ورته والی لري. اوسمهال هدف دا دی چې نه یوازې اسد بلکې روسیې او ایران ته هم پیغام ورکړو که بیا داسې کومه حمله وسوه موږ به ورسره ګورو. د بشري حقونو ډلو تور پورې کړی چې نړیوال بانک تر 500 میلیونو ډالرو زیاته بودیجه په ازبکستان کې د کرنې پر هغو پروژو لګولې چې له جبري کار او په ماشومانو له کار کولو سره تړلې دي. دغه تورونه د سې شمې په ورځ د بشري حقونو لپاره د ازبک جرمن د ډلې په یوه مشترک راپور کې لګول سوي دي. راپور وایي په ازبکستان کې لږ تر لږه په یوه داسې پروژه کې چې نړیوال بانک تمویل کړي، ماشومان او لویان په زوره د پنبې یا مالوچو ټولولو ته اړ ایستل سوي دي. راپور زیاتوي د ازبکستان حکومت له 2015 کال څخه تر 2018 میلادي کاله پورې د حکومت لخوا د یوه تنظیم سوي پروګرام په لړ کې زده کوونکي، استادان او ډاکټران اړ ایستل سوي د پنبې د کرلو او حاصلاتو ټولولو په چارو کې برخه واخلي، چې په دې ډول یې زده کوونکي او محصلان له بشپړ تعلیم څخه بې برخې کړي دي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان لپاره د واشنگتن پر نوې ستراتیژي په جرمنی او بروکسل کې له اروپایي مشرانو سره خبرې کوي. بلخوا د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره پر ځینو مسایلو بحث کوي. ویل سوي په دې کتنه کې به پر پاکستان هم د فشار راوستلو په اړه بحث کیږي. یو تحلیلګر مژغولی
دغه د فشار د واردولو پروسه د تیرو 12 میاشتو څخه یا دغې نه هم یو څه ډیر کیږي چې پیل شوی ده.
چین په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق له اړخه د لست په سر کې راغلی. دا په یوه راپور کې څیړل سوي چې په همدې خپرونې کې جزئیات اوریدلی سي. د ژوند په رنګونو کې د ژورنالیزم له یوه مینوال سره خبرې سوي.
نو ډیر خلک دي چې ژورنالیزم سره ډیر شوق لري او په همدغه خاص ژورنالیزم خرشته ده، ټول ورته مینه او محبت ورسره لري.
تر اونې بجو د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس به نن په جرمنی کې او بیا په بلجیم کې د ناټو له متحدانو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلام مشورې بشپړې کړي. د سې شمې په ورځ جرمنی ته په لاره کې د امریکا دفاع وزیر له ده سره ملګرو خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره یې د اضافي سرتیرو د شمیر په اړه لا پرېکړه نه ده کړې. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس په د پنځم به پورس په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. نو موړې د سې شنبې پورس جرمنی ته ورسید او د امریکا د دفاع وزارت د وی خبر پاڼې په وینا دغلته به د جرمنی د مارشل پلان د اویایم کلیزی په مناسبت د جورج مارشل د امنیتی مطالعاتو په مرکز کې وینا وکړي. نو موړې به همدارنګه په جرمنی کې د دفاع له وزیر اورسلا وندرلند سره په شریکو امنیتی مسلو خبرې وکړي. په دې لیدنو کتنو کې به پر نورو مسلو سربیره د ناتو متحدانو سره د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلام مشورې او په دې ستراتیژۍ کې د ناتو د نورو غړو هیوادونو په ونډه او همکارۍ خبرې اترې د امریکا د دفاع د وزیر د سفر د اجنډا مهمه برخه وي. همدارنګه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد پر همدې ستراتیژۍ د خبرو اترو لپاره کابل کې دی. د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل چې ډانفورد به نن له ولسمشر اشرف غني سره وګوري. دې سرچینې وویل چې پر نورو مسلو سربیره به د ولسمشر غني او ډانفورد ترمنځ د امریکا پر نوې ستراتیژي هم خبري وشي. په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه د ستراتیژي د بشپړولو واک ورکړی، نو مولای وای وړي په دې اړه تر هر ډول پریکړې د مخه د ټولو لورو سره سلام مشورې بشپړې کړي. جرمني ته پر لار د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس په الوتکه کې له سره ملګرو خبري اعلانو ته وویل تر اوسه افغانستان ته د استول کېدونکو نورو سرتیرو د مشخص شمیر په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
دوی وایي مخکې له دې چې پریکړه وکړم غواړم په دې اړه خپل معلومات زیات کړم. دا تر ټولو اسانه ده چې سړی د شمیر په اړه خبرې وکړي، خو زما لپاره دا ډېره ګرانه ده چې له دې ځایه پیل کړم. زه غواړم ټول اړخونه وڅېړم، نه غواړم چې هلته نور ځواکونه ولېږل شي. دا د افغان ځواکونو جګړه ده، خو موږ غواړو له ټولو امکاناتو کار واخلو چې له دوی سره د دغې جګړې په بریالیتوب کې مرسته وکړو.
د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړ چې د پنځم به پورس په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو سره په غونډه کې دا مسله وڅېړي چې هغه په دې برخه کې څومره او څنګه همکاري ته چمتو دي. جیمز ماتیس وویل پلان لري چې د اونۍ په پای کې واشنگټن ته د ناتو د نور متحدانو لخوا له تاسو سلام مشورو سره ستون شي. د نوموړي په وینا تر هغه به د افغانستان څخه د جان فورد ریپورت رسیدلی وي. د طالبانو د پیوړ کېدو په اړه به د امریکا د استخباراتو ریپورټونه وارزول شي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلر سره او د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت له ټیم سره به مشورې نهایی شي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر به نن په جرمنی او بیا په بلجیم کې د ناتو له متحدانو سره د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي هم سلا مشورې بشپړې کړې. بل خوا ته مده چې د امریکا د متحد ایالاتونو لوی درستیز د چهارشنبه په ورځ د افغانستان له ولسمشر سره وګوري. ور له مخې داسې راپورونه خپاره سوي چې اشرف غني به له جوزف ډانفورد څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار راولي. پاکستان چې کابل یې له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په ملاتړ تورنوي تر فشار لاندې راتلی سي. دغه پښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو لښنون کې مشتاق رحیم څخه کړی ده.
د فشار امکانات بیخي کاملا نشته وي او د فشار د واردولو پروسه د تیرو دولس میاشتو څخه یا دغې نه هم یو څه ډیر کیږي چې پیل شوی ده. د افغانستان حکومت بېلابېلو ادرسونو هلې ځلې کړي دي چې په پاکستان باندې د فشار واردولو د کم بهیر چې دی د عمل کې تطبیق کړي. په عین حال کې موږ وینو چې چین چې د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی هغوی هم ځان وړاندې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي او یو اساسي دندې ته چې غاړه ایښې ده دا د چې کچيري افغانستان او پاکستان د چین او د امریکا په شتون کې کمیناسي تر سره کینو هغه کمې ژمنې چلته کیږي دا غي د سار دند هم منل لږ تر هغه پورې موږ د سار دند مختوي سو چې دا په لومړي ځل به سارې کار دی چې چین چې د پاکستان ډېر کلک ستراتیژیک ملګری دی د دند ته غاړه کیږي. دا په دې معنی چې پاکستان انتهایی ډېر فشار باندې دی او چینایانو کله هم چې پاکستان په سیاسي ډګر کې فشار باندې راغلي دوی د خلاصون لپاره هلې ځلو کې مرسته کړې ده.
رحیم صاحب کابل تل دا خبره کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي او یا د طالبانو پټنځایونه په پاکستان کې دي. که چېرته په اسلام آباد باندې فشار راشي فکر نه کوي چې دا جنگونه په افغانستان کې نور هم زیات شي نو پاکستان به له طالبانو سره مرسته زیات کړي؟
کچری په پاکستان باندې واقعا فشارونه واردېږي او دوی د طالبانو د کم نقل حمل او جګړیز ماموریتونه دي دوی باندې محدودیتونه وضع کړي چې افغانستان خاورې څخه د باندې دوی ته زمينه مساعدېږي او بیا جوړېږي په افغانستان کې عملیات کوي. کچری د دې مخه ونیول شي نو تر ډېره بریده پورې موږ به وګورو چې د افغانستان حکومت به په روانه جګړه کې برلاسه شي او په عین حال کې په طالبانو ترمنځ هغه منځلاري طالبان چې غواړي چې د حکومت سره د پخوا کې مختلف چې د سولې خبرې یو کړیو پراتور کې هم اراده لري چې د سولې لاره د غشړې ته د پایته کې کېږي. زه فکر کوم هغه به تبارش پیدا کړي او موږ به وکړو شو چې د سولې خواته هغه کوم حل ځل چې د حکومت روان دي د عمل کې پرمختګ وکړي او موږ ته مثبته لاسراوړنې وګورو. نو زه فکر کوم د مذاکرات او د سولې د خبرو اترو لپاره بلار هم هواره کړي.
افغانستان حکومت کې دشته چې امریکا دې تقانی کې چې په پاکستان باندې فشار راولي او امریکا روان کال هم دراپورونه لمخې شاوخواته 100 میلیون ډالر امرسته په پام کې لري چې له پاکستان سره وکړي. نو که چېرته په پاکستان باندې فشار راولي کېدې شي امریکا د امرسته بند کړي. لیکن بل لور ته ناتو څه کولای شي؟ روانه اونۍ ټاکل شوې ده چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان هلته هم د ناتو لغړو هیوادو وغواړي چې په پاکستان باندې فشار راولي. دا هیوادونه هم فشار راوستي شي
کاملا دغه د ناتو فشار به یو اساسي ګټه دی چې چینایان کچېره په امریکایانو سره په تقابل کړي خو بیا د نورو هیوادونو سره په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو سره اقتصادي تفاهم کړي او دا اقتصادي تفاهم به د چینایان هم اړباجي چې هغه څه چې ناتو غواړي له پاکستان څخه وغواړي ولې چې غوی به هم نه غواړي چې دوی د اروپایي کم تجارتي او اقتصادي ملګري شي هغه یې د خفق لري شي.
د سیاسي چارو تحلیلګر مشتاق رحیم وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پاکستان په وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا جدي دریځ او با عزت سولې ته د رسیدو په اړه ځینو لویدیځو مطبوعاتو لیکنې خبرې کړي. سفیولا ستانکزی ورته کتنه کوي.
د پاکستان په وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا جدید دریزه او با عزت اصول ته رسیدو په اړه یو شمیر لویدیز مطبوعاتو لیکنی کړي دي. ګارډین برټانوي ورسپانې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانل ټرمپ اداره غواړي د افغانستان لپاره د پاکستان په وړاندې توند دریز غوړه کړي، هغه څه چې د کارپوهانو په باور نشي کولای په یوازې سر د افغانستان سوله تضمین کړي. تر ته په کتو چې ورته سیاست له ډیپلوماټیک ملاتړ پرته بریالی کېدای نشي او په پاکستان پوځي فشار باندې د هیواد وپاروي څو ل امریکا جلاو د چین لمن ونیسی. ګارډین زیاتوی په کومو پروګرامونو کې چې امریکا د افغانستان په اړه لري، یوې په پاکستان کې د هدفونو د لمنځوړلو لپاره د بی پیلوټ الوتکې استفاده ده، خو دفاع وزارت ته د جګړې د واک ورکول او ورسره د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیکو شبکو د بودیجې کمول به د دې لامل شي چې یو ټکر رامنځته او مطلوبه نتیجه ورنه کړي. فارن پالیسی خبرونې په خپل اورستۍ غنه کې آیا په افغانستان کې بایزت اصول ته رسیدای شو تر عنوان لاندې مطلب لیکلی. ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو ته په اشاره ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی جنگ وي، ځکه د ورسپانې په باور که جنگ نه وي سوله کومه معنی نه لري. د فارن پالیسی په باور امریکا غواړي افغانستان ته د سرتیرو په استولو سره د هیواد لماتې وژغوري، خو په پای کې د هرې جګړې د ستراتیژۍ یوه برخه سوله وي چې په افغانستان کې هم ورته ستراتیژي مطلوبه نتیجه لرلای شي. فارن پالیسی دا هم وایي دي ته په کتو چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په پاکستان فشار زیاتوي څو د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، خو دا باید هیره نشي چې د افغانستان د سولې د لرلید لپاره د افغان دولت اقتصادي او سیاسي غښتلتیا اړینه ده او په پای کې همدا دوه پدیدې په افغانستان کې امنیت او سوله ټینګولای شي. هیومن رائټس واچ بیا یو جلا موضوع رخصتې ده. د بشری حقوقو د سر سازمان د خبرونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او جنرال عبدالرازق د یو ګډ عکس په اړه انتقاد کړی دی. د بشری حقوقو سازمانونه د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق تورنوي چې په محبوسینو سخت ظلم کوي او زوروي. جنرال رازق دغه تورونه په خوا رد کړی دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې راغلي چې امریکا جنرال رازق خپل کس بولي او دا هم رښتیا ده چې هغه په کندهار کې د طالبانو له پرمختګ مخه نیولې ده. د هیومن رائټس واچ په باور په لنډ مهال کې کېدای شي دا کار توجیه ولري، خو په اوږد مهال کې د امریکا او افغانستان حکومتونه باید پوه شي چې له فاسدو او په پاوز کې له هغو کسانو ملاتړ چې بشري ارزښتونه نه مراعتوي د دې لامل شي چې ناامنۍ زیات شي او وضعیت طالبانو په ګټه وڅرخیږي.
وسم د افغانستان او هندستان ترمنځ د ټوریزم پر ضد مبارزه کې پر همکاري او په افغانستان کې د دوغو دوه هیوادونو پر ستراتیژیک شراکت راپور. افغان حکومت وی د ټوریزم پر ضد مبارزه کې د هندستان او د امریکا متحده ایالاتونو ګډه همکاري په نړیواله سطحه د دې مبارزې د لا مؤثریت سبب کېدلی سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل ټوریزم یوازې افغانستان ته ګواښ نه دی، بلکه دا اوس د سیمې او نړۍ په وړاندې ګواښ دی او هند او امریکا په دې برخه کې په ګډه لا مؤثر رول لوبولی سي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. دواړو مشرانو د افغانستان پر خرابیدونکي امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او په دې هیواد کې د ټوریزم پر ضد مبارزه کې د هند او امریکا ترمنځ پر شریک کار ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند د وخان مینپال وی افغان حکومت د ټوریزم پر ضد مبارزه پر لا مؤثریت ټینګار کوي او د دې لپاره د هندستان او امریکا همکاري مهمه ده.
موږ د ټوریزم سره د مبارزه پر لا اغیزمنتیا باندې ټینګار کوو. بیران په دغه برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه اغیزمن دي او تر ټولو زیات امریکا او هند په دغه برخه کې همکاري کولی سي، ځکه د تروریزم خطر روس یوازې افغانستان ته متوجه نه دی، بلکې دا د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو خطر دی.
د شغلی مینپال په وینا د امریکا متحده ایالات د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان لوی ملاتړی هیواد دی. نوموړي زیاته کړه چې هندوستان هم په سیمه کې د تروریزم له ګواښ سره مخامخ دی. له افغانستان سره د همکاري پراختیا نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په سیمه کې هم د ترهګرۍ د ورک کېدو سبب کېدای سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په کتنه کې په افغانستان کې د هندوستان د هڅو ستاینه کړې او له هندوستان سره یې پر ګډ کار ټینګار کړی دی. د ښاغلي ټرمپ په وینا دا ګډ کار به د ډیرو هیوادونو لپاره یوه بیلګه وي او ډیر ګواښونه به له منځه یوسي. د هند او امریکا مشران په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې په افغانستان کې پرله پسې خونړۍ حمله وسوې.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ځینې چارواکي وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د پاړه چنار د چاودنې قربانیانو ته پام نه دی کړی او دوی حکومت په توپیری چلند تورن کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند ځینې مشران وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د پاړه چنار پیښې او دغې قربانیانو ته پام نه دی اړولی. د دغه ګوند دغه چارواکو دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ مازیګر د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې د پاړه چنار د پېښې د هغو څلورویشتو ټپیانو د پوښتنې پر مهال له رسنیو سره په خبرو کې کړي چې دا مهال په یاد روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو جمعې په ورځ د کرم ایجنسۍ د مرکز پاړه چنار په توري مارکیټ کې پرله پسې دوه چاودنې وشوې چې د ځایي چارواکو په وینا لږ تر لږه اووه شپېته کسان یې وژل او تر سلو زیاتې ټپیان کړل. د عوامي نېشنل ګوند یوې مخکښې مشرې بشرا ګوهر په روغتون کې د پېښې د ټپیانو تر پوښتنې وروسته د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې په قبایلي سمکی تر هغه لري عمل د حکومت ناسمه پالیسی او بلله او د پاکستان وزیر اعظم یو وختل چې لقبایلی سیمه سره د کړجمنی پر ځای کړی.
سو خو یو میسج ورکوم پرایم منسٹر لا چې د کورمو کې چې روان دي اول ته سلور مرزه د خلک ناشتي او لا اوس پورې هغه سره ملاقات ته چانه دي شوی نو چې ملاقات وشي دا وکټم سیری هغه غلطو پالیسیانو او پالیسیانو بدلول غواړي او زما په خیال پرایم منسٹر د اوس پوه شي چې کوم وعده هغه کړی دی د پاچا خلکو سره چې پوره شي.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکو دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د تیلو په یو ټانکر کې تر اور لګېدنې وروسته چې لږ تر لږه 150 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل د دغه پېښې د ټپیانو پوښتنې ته ورغی او د پېښې د قربانانو له هرې کورنۍ سره یې د 100 لک روپیو مرسته اعلان کړه. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو تر څنګ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په بڑا چنار او کوټه کې تر 14 وروسته دغه سیمو ته د وزیر اعظم نواز شریف پر نور تک نیوکه کړې او پر خپل ټوټر پاڼې د بلوچستان صوبې او قبایلی سیمې سره توپیری چلند بللې ده. له بلې خوا به د رسنیو د راپورونو له مخې په بڑا چنار کې تېرو جمعې تر خونړیو بریدونو وروسته د بڑا چنار په پی ایچ چوک کې د دې سیمې اوسیدونکو احتجاجي ناسته پیل کړې چې لا هم دوام لري او ټینګار کوي چې دا احتجاج به تر هغې دوام وکړي تر څو یې حکومت غوښتنې ونه مني. د یادونه وړ ده چې د تیر جمعې ورځ په پاکستان کې خونړۍ ورځ وه چې لومړی پکې په کوټه کې د پولیسو د مشر دفتر مخې ته ځانمرګې برید شو چې لږ تر لږه 43 تنه ووژل او بیا وروسته په پاړه چنار کې خبر کې خونړۍ چاودنې وشوې چې تر 200 زیات کسان ته مرګ ژوبله واړوله.
امریکا وایي چین د انسانانو د قاچاق له مخې تر ټولو مخکې دی. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې دا مهال تر 30 میلیونو زیات کسان په نړۍ کې د انساني قاچاق قربانیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور هدف په نړۍ کې د انسانانو د استثمار یا ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوی دی چې تر ډیره قربانیان ښځې او ماشومان وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خپل کلنی راپور کې وایي د انساني قاچاق په برخه کې چین د نړۍ د هیوادونو په سر کې دی ځکه د شمالي کوریا له کاریګرو څخه یې د ناوړه ګټه اخیستنې زمینه برابره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال د روسیې یادونه هم وکړه چې د شمالي کوریا له زرګونو کارګرانو کار اخلي او مزد یې د شمالي کوریا مالی بنسټ پیاوړی کوي. ریکس ټیلرسن د نړۍ له مسؤولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د انساني قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي. ښاغلی ټیلرسن په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې راپور سره یو ځای خپور سوی ویلي انساني قاچاق زموږ د عصر یو ځورونکې مسأله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله ښوولې چې یوویشتمې پیړۍ به د انساني قاچاق وروستۍ پیړۍ وي او دا یې خپل هدف بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انساني قاچاق پر ضد مبارزه له خپلو لومړیتوبونو ګڼي. دا مسأله د ولسمشر ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د انساني قاچاق په اړه د کلنی راپور د خپرېدو په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته یاده کړه. ایوانکا ټرمپ په دې مراسمو کې وویل
Even conservative estimates conclude
حتی محتاطانه ارزونې شي چې د امریکا په شمول په ټوله نړۍ کې د یو شمېر ځوانونو جنو او هلکانو ترڅنګ د 40 میلیونو په شاوخوا کې کسان د انساني قاچاق او لینسان څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د بیرون کې وضعیت قربانیان دي. هغه څه چې په دې برخه کې تصور سخت دی د ماشومانو قاچاق دی. دا څرګندوي چې ولې دلته په متحده ایالاتو او ټوله نړۍ کې د دې جنایت په وړاندې مبارزه زموږ اخلاقي او ستراتیژیک هدف دی. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې میانمار، افغانستان، ماليزیا او قطر هغه هیوادونه یاد سیوی چې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره یې مثبت ګامونه اخیستي دي. خود راپور په حواله په روسیه، کیوبا او تایلند کې انساني قاچاق پر خپل حال پاتې دی. په دې راپور کې د درویشتو نورو هیوادونو یادونه هم سوې چې د انساني قاچاق په برخه کې بده سابقه لري، خو چین، سوریه، زیمبابوې او شمالي کوریا د انساني قاچاق له پلوه د ټولو هیوادونو د لست په سر کې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. تاکل سویچ د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد نن په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس نن او سبا په جرمنی او بلجیم کې د افغانستان په باب د ناټو له متحدانو سره سلا مشورې کوي. د کورنیو چارو وزارت د هلمند ولایت په امنیتي ادارو کې ځینې بدلونونه اعلان کړل. مل پاسوال غلام داوود ترخیل د پولیسو د 505 بوست زون د نوی قومندان او مل پاسوال عبدالغفار ساپی د هلمند ولایت د نوی امنیه قومندان په توګه اعلان شوی دی. د پاکستان د قبایلی سیمو پولیسګونو وسیدونکو پرون هم په پلازمینه اسلام آباد کې خپل احتجاج ته ادامه ورکړه. دوی د کرم ایجنسی په پاړه چنار کې د جمعې ورځې د غبرګو چاودنو په اړه د څېړنو غوښتنه لري. سپین ماڼۍ وایي داسې ښکاري چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په مرسته یوې بلې حملې ته چمتووالی نیسي. د بشري حقونو ډلو تور پورې کړی چې نړیوال بانک تر 1500 میلیونو ډالرو زیاته بودیجه په ازبکستان کې د کرنې پر هغو پروژو لګولې چې له جبري کار او په ماشومانو له کار کولو سره تړلې دي.
د ژوند رنگونه
مینه تعالی شاکر د لغمان ولایت مرکز سیدونکې
دلته څه کې
دلته کابل پوهنتون د ادبیات پښتو ثانوي محصل
ولې د ادبیات انتخاب کړی دی؟
د ادبیات سره شوق او مینه و. دغه په اساس ما خپل رشته ادبیات خو ګڼم چې ادبیات به زه وایم.
اوس چې دلته محصل شوی راغلی درس لولي ځان څومره بریالی احساس چې ادبیات لولي
خپل په نظر ښه ازمایم چې مخکې څنګه وم اوس د علم څونه چې علم تحصیل کوي هممره به سړی پرمختګ کوي د خپل په علم کې.
لیکوالان او ادیبان خو اکثر وخت لیکنې کوي، شعرونه لیکي یا ورته نورې لیکنې کوي، یا تر اوسه پورې تا کوم لیکنه شعر دا څه دي لیکلي که نه؟
هو شعر مې لیکلی ده، خو داسې استاد اقبال مونږ استاد لري خپلې څانګې هغه ته مې ښکاره کړلو کره کتلې پرې کړې وه، خو داسې هغه یو څو ځای کې اشتباهات درلودل دا ځکه چې اول شعر مې نو لیکنه مې هم کړې ده لږ لږ.
د لیکوال یا د یوې لیکنې یا د یوه شعر ګټه به څه ټولنې ته؟
د لیکوال یا د لیکنې ګټه ټولنې ته ډېره ده. باید لیکوال چې کوم ټولنې ګټه وي هغه موضوعات وڅېړي ولیکي او ټولنه پې خبر کړي.
راتلونکي کې ته څه غواړي؟ باید څه شي؟
زه راتلونکي کې غواړم چې ښه خبرنګار اوسم یا د هغه په خوا کې لیکوال اوسم.
اکثر وخت دغه د ادبیاتو محصلین یا ورته نورو پوهنځیو محصلین هغوی د ژورنالیزم سره ډېره علاقه لري، علت یې څه دی؟ ولې د ژورنالیزم سره علاقه ډېره لري؟
دا چې مونږ رشته د لیکوالي یا شاعري او بل پخوا کې ژورنالیست نو هر سړی د هر انسان تبر چې کومه رشته خوښوي کومه رشته کې باید کار وکړي. نو ډېر خلک دي چې ژورنالیزم سره ډېر شوق لري او په همدغه خاص ژورنالیزم ښه رشته ده، ټول ورته مینه او محبت ورسره لري.
کله ناکله چې یوازې شي له ځانه سره خبرونه وایي که نه؟
ولا نه، ډېر شیان وایم. کلي کې چې شو بس هلکان کښېنو ځان سره همداسې یو سب غوندې واخلو، هلکان کښېنو یو خبرو په یو د شي په مورد څېړنه کوو، بس نور هلکان خوا دې خوا په همدغه باندې ډېر بحث کوو په دې ژورنالیزم.
او سم ستاسو ځینې اسمي سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلي، د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس باید نور سرتیری افغانستان ته ونستوي بلکې د افغانستان کومانډو ځواکونه دي دوه برابر کړي او هوایي ځواک ته دي هلیکوپټرې او جیټ الوتکې ورکړي. محمد فهیم ادیب لیکلي، یوازنی ملک چې د افغانستان ترقی او پرمختګ غواړي او افغانستان ته د واقعي دوستۍ لاس ورکړي هغه هندوستان دی. بصیر هلمن له کابله، چین له افغانستان سره ښه نیت لري او کولی شي چې د افغانستان او پاکستان په روابطو کې مثبت بدلون راولي. ګل زمان صادق له کونړه: زما په نظر اوسنیو حالاتو کې په ولایتونو کې بدلونونه د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لري. عبیدالله سروري لیکلي که دولت په الیشنګ ولسوالۍ کې اقدام ونه کړي زیات ماشومان په نس ناستې ناروغۍ اخته دي او بشري ناورین براسي.